یو کلی زر غاگونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واورید چې زرینا زړنشی کولای سلطان ته د زهره د خونځیتلو خبره وکړي. راځي په دې برخه کې واورو چې زرینا بیا ولې اندېښمنه ده.
د خوړو په پخولو خو مې ځان ډېر ستړی کړ. اوس که د دې د وچې مې ګونځې هوار شي او د زهرې د مکتب خبره ومني.
زهرې، لور ته یو ګیلاس اوبه راکړه چې خوله مې ترخه شوه.
ښه پلار جانه.
پرېږده لورې، ماته د زهرې پلاره ولې د اوبو ماته ونه ویل؟ خفه غوندې ښکاري.
نو خوشحاله اوسم، څه مېلمستیا وه چې دومره خواړه دې پاخه کړي.
پلار جانه، سا خو شروع خوښېدله، ولې په ما دې هم په زوره خوړله؟
بس ته غلی شه، خبرې مه کوه. دا پنځه رقمه ترکاري ګوره، یوه سلاته بس وه.
د زهرې پلاره، کور کې کنه بینډۍ وې، ستا لپاره مې د پسه غوښې شروع جوړه کړه، ما ویل ته به خوشحاله سې.
ښه، زه څه وخت په ډېر خرڅ خوښ شویم، او هغه هم په داسې وخت کې چې له غریبۍ نه تیاري ته ناست یو، پیسې نشته چې برق جوړ کړو.
ولې شاته شي لورې، ډوډۍ دې خوره کنه؟
مورې قسم له مخې نه مې ایسته که زه نه ډوډۍ دې خورم.
وسړیه سمه خبره وکړه، ته ولې داسې په غوسه یې؟ ګوره انا دې خپله سمه ډوډۍ خوړله او نه هم زوري.
د سړي پلار به هم په غوسه شي، ټول کلی تا په تیارې ته ناست دی، او ملک نواب وایي چې پر ډینامو مصرف راځي، مې جوړوي، کلیوال پیسې نه لري.
ښه، ته ملک صاحب ته غوسه وې؟ بهانه دې شروع ته غوښته؟ او دا خو ته منې چې کلیوال خو پیسې نه لري، نو اوس ملک صاحب وایي چې څوک دې وړیا جوړ کړي؟
دا ځینې ملکان چېرته د خواران له زړه راځي، خپله به د ګیسونو رڼا ته ناست وي، او نور چې د یو کیلو ګاز د اخیستو توان نه لري پروای نشته.
هغه ډینامو خو په تورو اوبو چلېده، رڼا یې مفته وه.
مورې مورې، راشه په غوږ کې دې یوه خبره وکړم.
ښه لورې، زه پوه شوم، وایم. نو د زهرې پلاره اوس به څه کوئ؟ برق به بیرته نه جوړوئ؟
صبر، سهار شي زما له سوالۍ بازار ته ګورم چې د ډینامو پر جوړولو څومره لګښت راځي، بیا به ګورو چې ورسره څه وکړو.
مورې خود مکتب خبره ورته وکړه.
دا زهره څه وایي چې د غوږ بیخته دې هر ځل نه وځي لکه چې
وایي؟ میرا ته نشي زهرې، ولې مې شکاري کوي؟
مورې خو ورته ووایه کنه.
زهرې مورې، دا جلۍ څه وایي؟
څه به وایي نو؟
خو له څه وخته دې په غوږ کې بونګېږي؟ څه وایي؟ څه شوي؟
خو بس ته څه کوي نو؟ پرېږده.
مورې خو ورته ووایه کنه.
ته ګوره څنګه زه څه کوم، دا یې څوم ځل دې څه سکون لیدې.
څه وایي؟ خو چې نه یې مکتب غواړي، وایي ته مې مکتب کې شامله کې.
سلطان ماما، دغه د ډینامو کاغذونه راکړه چې کوم کوم شیان مات شوي.
ښه، ته یوه دقه صبر وکړه ولیجانه، چې له دغه ځای څخه لږ تیر شو. ښه، اوس دغه له خیر سره د دې موټرونو له ګڼې ګوڼې څخه ووتو. لیره مې نه وځي چې هغه کاغذ درته درکړم.
خیر، دا کاغذونه د پرزو په دوکان کې بیا ګورم.
صحیح ده،
خوښه دې مو خو کتلي
او که ډېر اندېښنې مو ورته کړي چې څرخه مې جوړ کړو.
هو شپې چې خوب هم نه درځي او برق هم نه وي، چې تلویزیونونه وګورې او یا رادیو واورې، اندېښنې خو به خود ورته کوي.
هو یاره، دا شپه په سړي سمه میاشت شي، هېڅ نه تېرېږي.
یاره ولی جانه او مسافره، دې جمیل ته دې خدای خیر ورکړي، له دې برق سره خو ډېر وخت آرامه وو.
هو، او دا خیر موږ ته د جمیل د زده کړې او د پوهې له برکته راورسېده. کنه ما غوندې کسان چېرته دا فکر کوه؟
او خو چې د اولاد سره ځان ستړی نه کې، زیار و نه باسې، هغه نه هم څه نه جوړېږي.
هو ګوره، همدغه زیار ایستل او ستړیا وه چې په کلي کې د جنوکیو لپاره ښوونځی جوړ شو او ټول خلک ورته خوشحاله وو. او دا دې وګوره، ګټه هم ټولو ته ده.
ستړي خو شو، خو خبره دا ده چې اوس ګټه ورنه واخلي او خپلې لوڼې مکتب ته پرېږدي.
دا د بس له خیر سره د ډینامو د پرزو دوکانونو ته ور نږدې شو.
ولی جانه، غورز راډیو کې چا ویل چې کلی کې مو کلینیک نشته، خزینه ډاکټره نشته، همدا لګیا او شکایت کوو.
هو خزینه ډاکټرانی غواړي خو خپلې لوڼې مکتب ته نه پرېږدي، دا د خدای لاره ده.
Ha ha ha. توبه دې باندې یاران د کول زانه پاتې شو لډیره خنداره نو زری نه ول تاسو دره شوی وی
نو څه وکړی وای ته وای ځان لخته زه کاش کې د شفیقي غونډه په ژبه چالاکه ښځه وای
دا به څه چالاکي غواړي خو د دې په ځای چې په راپېدل شو نو دې ورته وویل چې سلطانه زه غواړم
ښې ملنډې راباندې ووهه
ځان لخته زه خو د ماما سره دې د مکتب خبره نشم کولی خو راته معلومه شوه چې نشم کولی سلطان ماما خو څه سړي خور نه دی چې دومره ونه ډارېږي خو همدا خبرې چې موږ ته کوي هغه ته یې موکه
شفیقې خورې څه سړي خور خبره نه ده ځینې کسان چې یوه خبره ټینګه کړي بیا نو ټینګه نیولې وي سلطان هم اوس دواړه پښې په یوه پیسه کې نه نویسي دي
هو دې به دواړې دلیل هم بیا نشي درته ویلی که دلیل هم ووایي هسې بېکاره دلیل به وي او چې بیا کښېني همدا ستاینې به کوي چې فلانۍ دومره ښه ډاکتره ده یا دومره ښه معلمه ده
هو لکه سلطان چې د خپلې خور دې ستاینې کوي چې تکړه او هوښیاره ده او خپله لور نه پرېږدي چې مکتب ته لاړه شي
ګوره مامۍ موږ ته څومره ښې خبرې کوي همدا ټولې خبرې سره یو ځای که سلطان ماما ته مې وکړه ګوندې زهره به مکتب ته پرېږدي او ښه وایي
ای خورې زه چېرته دومره زړه لرم
موږ به در سره مرسته وکړو او زرینې که زه ستا پر ځای وای او دلاور زما لور مکتب ته نه پرېښودی ورته ویل مې و سړیا که موږ مسلمان یو او دین منو خو پرېږده چې ځای کې هو آفرین په اسلام کې خو د علم زده کړه په نر او ښځه دواړو فرض ده
هو دا خبره خو ورته وایم څه ناروا خبره خو نه ده
او بل دا ورته ووایه چې دا دومره جنکۍ چې درس او تعلیم ته ځي هغوی هم همداسې پلرونه او ورونه لري که به دا خبره وایې هغوی به هم اجازه نه ورکوله
خیر دی زلختې تاسو راشئ همدا خبره خپله د زفرې پلار ته وکړئ
زرینې خورې زه خو وایم چې دا خبرې ورته وکړې سمدلاسه به یې سبا ته د مکتب جامې ورته اخیستې وي
وی هسې نه چې دا ټولې خبرې ما نه هېرې شي
نه 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 درنه هېرېږي مامۍ زرینې یو کار وکړه
څه کار شفیقې انګوره بیا راباندې ټوکې ونه کوي
دې لپاره چې خبرې دې هېرې نه شي او لږ جرات هم پیدا کړې په ما د سلطان فکر وکړه او هغه څه چې دې زموږ نه واورېدې بیتی موږ ته ووایه هو ښه وایي ته وایه چې شفیقه څنګه قانع کوې
شفیقه نه سلطان
هو سلطان ماما څنګه راضي کوې چې زهره مکتب ته پرېږدي
خی خالي بنونو خو ته سلطان شکه ننو
ښه
زرینې څه دې ویل د زهرې پلاره وایم چې دا زهره مو مکتب ته لېږلې وای خو موږ خو ټول شکر مسلمانان یو اسلام منو نو ولې خپله لور سبق ته نه پرېږدو وای خدایه سا مې وسوځېده
مه ډارېږه هغه د زهرې پلار نه ده شفیقه ده شفیقه اره زرینې جام راکړه چې زه هم منګۍ ډکم مرس خو لاړه
هو دا د واخله
مسافر ولی جانا راځي دغه خواته دلته په دې غالي باندې کینې راځي
سمه ده بس مام له خدای دا ساعت غوښته چې ځای کې کینم
او د موټر ټینګ برګ لګا چې خو وی رولی یې کڅنګ
او دو ولی جان خو سره مو لګي سلطان اوروره تم دې خواته دې بالک سره ډاټه ولګا سړیا بدل لري شي دا تا خدای سور شمال لګيږي
خبر مکتب مکتب خبر
خبر فکر وڑے
ستړي خو ولا خ ډیر ستړي شو او څه کوي څه خوره یا وسکه او کنه اسه ناستي
هو ستړي خو زکه شو چې تا خو د یو او دوه مستریانو په خبره غوګم نه ګرو
څه غواړی کباب شوروا کړای څه غواړی
درې چا راوړه یو شین او دویم تو ها پسترګو
یار لکه چې بازار ته راتګ مو بی فائدې شو
ولا مستری ویل چې د ډاینامو او د پکی دا برخه په اسانه نه ماتيږي اتمن له اوله غلطه لګول شوی دی زکه ماته شوی
نوز بچ کو مستری خدا ویل چې د دې پرزو د بیا لګولو لپاره باید ټوله پکه څرخ او ډاینامو را وویستل شي او بیا له سره ولګول شي.
او په خدایه هم ډېرې پیسې غواړي.
فکر نه کوم چې دا ځل د کلیوالو په اسانۍ پیسې راټولې کړو. غریب خلک دي، ډېرې د بېګا ډوډۍ نه لري.
در چای مې راوړه. په دې شنه چایناکې کې شین چای دي او هغه دوه نورو کې تور چای.
خیر ویسی، خیر ویسی
جانم. نور خود چهره اولو مدر تکنه.
بس نه، سلامت ویسی، جوانده ویسی.
نور شی جانم سی.
سلطانه، توالی چه نوائی؟ سرده چه نگزن ریده لیده؟
ایچ، اصل فکر کتلا هم
زای بند چه وائی؟ دای نمو غمده لگه ولیده، توره کرده توره.
خیر، اوز با دی خبرو پسی نگرزو. چه کلی تا او رسیدو، نو دو مخام لجامی روسا با کلیوالو تا اصلی خبرو وکو. ور تا به وایو چې ټول بازار مو پسې لټ پلټ کړ. خو د ډاینامو بیا جوړول دومره اسانه خبره نه ده. له سره کار غواړي، لګښت هم ورباندې راځي.
هو، بیا به پوښتې چې د کلیوالو نظر څه دی.
یاره والی جانه، زه خو نه ورځم.
ولې؟
خوار یو بله کتا غوندې رانه پوښتنه کوي چې په هغه کار کې د نه کار، په هغه کې د څه کار. چې ډاینامو دې سم نشو لګولی، نو څه دې ترېنه غوښتل؟ نه پوهېږم چې کلیوال به نور څه څه راته وایي.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې هیلې سره چې روغ به وی د یو کلی زر غږونو ډرامې اړوند نننۍ بحث پیلوو. تاسې د یو کلی زر غږونو ډرامې په درې شپېتمه برخه کې واوریدل چې زرینه د سلطان د قانع کولو هڅه کوي چې خپله لور مکتب ته ولیږي. په نن په دې خبرې کوو چې ښځې څنګه کولی شي یو له بل سره مرسته وکړي او خپلو ټاکل شوو هدفونو یا حقونو ته ورسیږي. په سټوډیو کې را سره میلمنه د حقوقو استاذه او خزینه فعاله همیرا حقمل ده. ښاغلی همیرا حقمل، زمونږ خپرونې ته ډیر په خیر راغلی.
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه او سهار په خیر وړاندې کوم د آزادۍ محترمو اوریدونکو ته.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ زموږ سره په 0 او 0 شمیرو اړیکې ونیسئ او د موضوع په اړه مو نظریات راته ووایئ. د خپرونې چلوونکی زه یوسف زدران یم او په تخنیک کې عبیدالله عبید راسره همکاري کوي. قدرمن استاد، که لومړی تاسې د خپل ځان په باره کې راته ووایئ. تاسې د هیواد په سطحه د معتبرو پوهنتونونو استاذه، د کندانو د صف په لومړنۍ مرحله کې د یو کاندید مرستیاله، د دې ټولو بریاوو په شا تاسو ته چا مټ درکړی؟ حتما تاسې په خپل ژوند کې یو ښځینه قهرمانه هم لرئ. څوک دي چې له تاسو سره دومره مرسته کوي او تاسو دې هدف ته رسولی؟
ډیر ښه، تاسو مهرباني کړئ. لکه څنګه چې تاسو وویل، طبعا انسان کله چې په خپل ژوند کې لاسته راوړنې لري پرته د مبارزې نه نشي کېدلی. په خپل ژوند کې باید تل که نارینه وي که ښځینه وي ډېرې هڅې وکړي تر څو چې وکولی شي خپلو اهدافو او موخو ته ورسیږي. او مخکې د هغو نه اړینه دا ده چې په خپل ژوند کې باید ټاکلي اهداف ولري او د هغو لپاره باید منظمه او نه ستړي کېدونکې مبارزه وکړي. طبعا یو انجلۍ کله چې هغه د کور د چاپېریال یا د محیط نه په محیط کې لویږي او ستړیږي، نو تر ټولو مهمه او تر ټولو ستره مدرسه د مور غېږ ده. نو ما هم خپل لومړنۍ زده کړې د یو انسان په حیث او د یوې ښځې په حیث خپل خوشبختانه د نیکه مرغه د خپل مور په غېږ کې چې ما ته د نړۍ تر ټولو ستره مدرسه وه هلته مې پیل کړې دي. او هلته مې هغه د انساني او افغاني او اسلامي ستر ستر او مهم مهم ارزښتونه زده کړې دي. او د ماغه مور او د کورنۍ نور غړي وو چې زه تشویق کړم او مټه را کړله تر څو چې زه په اول قدم کې په یوه زړوره مېرمن باندې بدله شم او وکولای شم چې د ډېرو ناخوالو سره مبارزه وکړم او بالاخره تر دې حده پورې ورسېږم.
ډېره زیاته مهرباني ښاغلی استاد. حتما تاسو د ښځې مرسته یا د ټولنې کې د یوې ښځې سره د بل ښځو مرستې تجربه حاصله کړې ده. ښځې څومره اهمیت لري چې یو بل سره مرسته وکړي تر څو یو کوچنی لور یا یو پیغله جینۍ هغه هدف ته ورسېږي او بالاخره یو په ډېر مثبت لوري باندې قدمونه واخلي؟ دا رول څومره مهم دی؟
بی د شک نه در رول خو ډیر مهم دی، اما دته براشو چې موږ په حیز مسلمانانو او په حیز افغانانو د اسلام له نظره کې د مسلې ته وګورو، نو په اسلام کې د نورو مهم اصول ترڅنګ په خپل تعاون مرسته همکاری او خصوصا د عدالت د دې لارو نه د عدالت تامینول د مهم او هغو مهم اصول نه دی چې اسلام د پټولنه کې د وګړو او د ټولنې ترمنځ د اړیکو د تنظیم په خاطر دغه وضع کړي دي او په هغو باندې د عمل تاکید کړی دی. ښځې هم کولای شي چې د یو د بل سره مرسته وکړي، خصوصا کله چې یو د بل محرومیتونه دوی مثلا درکوي او د هغو د درک په حساب باندې دوی همیشه باید هڅه وکړي چې یو د بل سره مرسته او یو د بل لاسنیوی وکړي. د دې په خاطر چې اوسنی وضعیت په ټول افغانستان کې ټول ښځو ته د درک وړ دی که هغه باسواد دي او یا هم بې سواد دي، نو ښځې په حیث د یو ستر قشر د ټولنې په اول قدم کې باید کوشش وکړي چې حتی مخکې د هغو رسمي او قانوني اصول او قواعد او مقرراتو دوی باید په خپله کوشش وکړي چې یو د بل سره مرسته او همکاری وکړي او یو د بل لاسنیوی وکړي، د دې په خاطر چې وکولای شي یو بل حمایت کړي او ملاتړ کړي د ستونزو د حل په خاطر.
ډیره زیاته مهرباني ښاغلی استاد. یو اوریدونکی د زابل ولایت څخه لرو توخي، فکر کوم زمونږ همشانه اوریدونکی دی، بیا زمونږ سره په اړیکه کې دی. ښاغلی توخي، زمونږ خبرونه ته ډیر په خیر راغلی، ستړي مشه، څه نظر څه پوښتنه؟ خیر یو،
چې زدران صاحب ته خپل د سلامونه
وړاندې کوم. وعلیکم السلام، ډیر په خیر راغلی ښاغلی توخي صاحب.
بس نو تعلیم په حق له خوب مور ورکو چې تعلیم خو ضروری ده، ولو که هر تعلیم یې خاصتا د هلکانو د نجونو دپاره، نجونې هم باید مکتب ته، خو له محترمې میرمنې زخمې دا پوښتنه ده چې دغه علم چې پر نر او ښځه باندې فرض ده، البته دا خو به حقوق ده، ښایي چې حقوق الله هم زده وي او حقوق العباد خو بېخي زده وي. دا تعلیم دینی تعلیم ده او سیاسی تعلیم ده، مطلب کنه ده، او بل باید موږ په دې کې مرسته سره وکړو چې په هغه ځای کې چې د نجونو مکتبونه نشته باید په کور کې چې یادکار ښځه وي، مطلب یا د ملا ښځه وي یا د معلم ښځه وي، باید ودا نجونو ته کورته ووایي هر ډول خبر چې وي، مطلب خاصتا دینی سبق چې لمونځ او داسې دا شان ورزده کړي. دا موږ یو د بل مرستې سره کولای شو باید سره وکړو، او په هغه ځایو کې چې مکتبونه چالان دي په هغو کې خو مکتب ته ځي، مطلب هر کله چې بلوغ ته ورسېږي باید په شریعت په چوکاټ کې دننه ولاړ شي، چې هغه کې بیا بې فکري یا بدنامي رانشي.
ډیره مننه ښاغلی توخی صاحب، زمونږ راډیو اوره، ان شاء الله تاسو ته خپل جواب حاصل شي. ښاغلی توخی ډیر ښه نظر درلود، په کومو سیمو کې چې مکتب نه وي ښځې یو بل سره باید داسې مرسته وکړي چې تعلیم یافته ښځې د هغو محلې د هغو کلي هغه جون راوغواړي هغې ته درس وښيي. ماشاءالله ډیر ښه نظر و، خیر اوسې. ښاغلی عمر اکمل، تاسو خپل بحث ته ادامه ورکړئ. د تعلیم په باره کې ښاغلی توخی صاحب پوښتنه وکړه، مخکې موږ په تعلیم ډیر زیات خبرې کړې دي. البته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې عدالت باید په پام کې ونیول شي، د ښځو او د لکانو دواړو، د لجونو او لکانو دواړو، او دواړو ته د تعلیم یو شان زمینه برابر شي. دا حق چې هم د افغانستان اساسي قانون او هم طبیعت انسانانو ته ورکړی دی. په دې اړه هم بیا تاسو خبرې وکړئ، خو خبر همدې سوال پاړون بیا همداسې رانیسو چې بېسواده او باسواداره ښځې، موږ په خپل ماحول او خپله ټولنه کې دوه ډوله ښځې لرو، د ښځو سره د مرستې په اړوند د کومې مرستې ډېرې زیاتې مهمې دي، کومې ښې کولی شي مرسته ورکړي، او که د دوخي پوښتنې ته راشو ښځې څنګه دې هدف ته ورسېږي چې تعلیم حاصل او بالاخره د نورو سره مرسته وکړي؟
وګورئ، د ما د نظر نه موږ هېڅکله نشو کولای چې ښځې په ټولنه کې جدا د نارینه ونه مطالعه کړو. د توخي صاحب نظر زه تاییدوم او هرکلی یې کوم، اما متاسفانه چې موږ ډېر داسې علما او لوستي ورونه لرو، خصوصا په ولایاتو کلیو او بانډو کې چې مثلا یو مولوي لرو، اما متاسفانه ښځه یې هغه د لمونځ کولو طریقه یې سمه نه ده زده ده، ګناه د ده ده چې نه دی ورښودلې، او یا د هم فامیل ده چې نه دی ورښودلې. نو غوښتنه مې دا ده چې د موږ ورونه د اول دې ته توجه وکړي، خصوصا هغه لوستی کاغذ مثلا د دین په ساحه کې دی او کاند نور او معاصر علوم په برخه کې دی چې کله چې مثلا اول په کور کې یو لوسه نارینه پیدا کی هغه خپل محیط او ماحول باید روښانه کو تر څو چې بیا هغه وکولای شي په خپل کور کې داسې وخزینه خون کې وروزی چې هغه بیا کلی منطقه تماسره تمام شي او غوته به اجازه ورکو غوته د زمينه سازي وکړه چې ټول حاکمیت د موخ په ټولنه کې د نارینه او په لاس کې یعنی خزه ولاو کو غوړي هم متاسفانه نشي کولای. خو بیا هم که چیرته هغه موضوع ته په مثبت لید وګورو ښه خبر ده چې خوایندې په هر برخه کې نه یوازې په تعلیم او تربیه کې په صحیح چارو کې مثلا په اقتصادي چارو کې په سیاسي چارو کې په دینی چارو کې په هر یو کې چې دی یو څه زده کړې لري او یا هم پوه لري هغه باید نور خوایندو په اختیار کې ورکړي او هیڅ کله دی وخزه هغه کلوستي وي یا نالوستي وي داسې فکر دې نه کړي چې چیرته دی وبل خور لاس نیوي او کې واغې ته سمراسته او کیغه مثلا وکول شي چې په خپل ځای و درو یو دو نور کوشش وکړي مخ ته ولر شي هیڅ وخت په دې دار ویره کې نه وي چې هغه به د دې ځای ونی شي ځکه هیڅ وخت د هیڅ ځای نشي نیولای نو د دې په خاطر د خزو سب متاسفانه چې دغه یو دوار موجوده چې چیرې د بل چا سمراسته او خپل مقام او موقف به په خاطر کې شي دا غدار د دې د ځان لري کو دی او انساني ژوند په خاطر او د دې په خاطر چې موږ وکولای شو په ټولنه کې د ستر د خزو غستر وازین قشر چې متاسفانه اکثریت په نول په هي او په په بسواده کې قرار لري هغه باید د حالت نه
ډیره زیاته مننه خلې عمر اکمل. خغلی اوریدونکو تاسو هم کولای شئ زمنګ خبرونه ته په فیسبوک کې هم خپل نظریات پریږدئ. په فیسبوک کې د ازادي رادیو پاڼه یا په خپل د یو کلی زر غګونو ډرامې نوم پیدا کړئ، نظر مو ولیکئ، نظریات تر مونږ را رسي او ان شاء الله مونږ به په راتلونکو خبرونه کې ترې استفاده کوو. خغلی استاد، کایوه خزه بلې خزې ته مشوره ورکوي او یا ورسره مرسته کوي، نو لکوم لارو باید ګټه پورته کړي چې ترڅو بریالي هدف ته ورسیږي او بل اخره داغه مرسته ډېری مفید وي؟ کوم طریقو ته تاریخوالی نه نه د خوګو خبرونه سره کوم د مشوره په څه ډول وي؟
غوړم چې اول خو مخکنه یغه پښتنه ته اشاره وکم، واغه ده چې درست ده چې په افغانستان کې خصوصا په خځو کې اکثریت به سواد دي او یا هم نالوستي دي، اما انساني اهلیت په لوست او نالوستو پورې اړه نه لري. موږ ډېر داسې نالوست خځې لرو چې ماشاءالله دې اته لوست خځو نه د اهلیت د لحاظ او د پوهې د لحاظ په یو اوچت کچه کې واقع دي او دوی په دې توانېدلې دي چې ډېر ښه او ډېر مثلا روشن فکره اولادونه چې د ټولنې په درخې ټولنې ته وړاندې کړي دي. یعنی دلته که چیرته مثلا مو کوشش کو چې دای ته مشورې ورکو، هم لوستې ښځې او هم نالوستې ښځې دواړه په خپل د ژوند په چاپېریال کې د کار په چاپېریال کې ستونزې لري او دو ستونزو د حل لپاره باید مؤثرې او اغېزمنې لارې چارې پګوته شي.
او ډېر پیغام درلو دل خیر اوسې. احسان الله یار له خوست څخه اړیکه نیولې. احسان الله یار زموږ پروند، وعلیکم السلام. ډېر ستړي مشي. خیر اوسې ډېره مهرباني. خوست ولایت نه اړیکه نیولې، څه نظر څه پوښتنه؟
نظر څنګه درې چې خازي دي ټولن یو لوی کې شربې کې دي اسلام علي اسلام دي سره سره شان حقوق لري او هم دا شان په اسلام کې چې شي دي چې خازي او تاریخ یې دا تربار دي.
پښتنه
bale
پښتنه خو نه لري زمونږ د خبرونې نه.
پښتنه مې دا ده چې دا عصري تعلیم او دی دینی تعلیم په منځ کې څه فرق لري خازي؟
اوکې، زمونږ ملما چې د حقوق استاد ده ان شاء الله درته معلومات وړاندې کوي. زمونږ بل مخکنی اوریدونکي توخی هم همدې موضوع ته اشاره لري. خیر اوسې ډېره مهرباني خغلی احسان الله یار له خوست ولایت څخه. مهرباني خغلی استاد،
د ورور په د پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د علم د په مجموع کې او که دینی علم ده یا مثلا معاصر علوم دی، دغه ټول په انسانانو باندې فرض دی خصوصا د اسلام دی دین دی نظر نه، اما زیاتر تقدم او اولویت یا لومړیتوب دینی علوم ته ورکړل شوی دی، هغه اصل ګڼل شوی دی ځکه چې ټول مسائل حل ته مطرح دي. نن چې نور یا نړۍ دومره پرمختګ تر رسیدلی ده ټول د قران عظیم شان استفاده کړي ده چې متاسفانه موږ په دې نه یو توانېدلی. په هر صورت علم باید زده کړی شي، هغه که څه معاصر علوم یا هم دینی علوم وي، او را بشو دې ته چې یوه ښځه څه رقم کولی شي چې د نورو ښځو سره مرسته وکړي. یقینا که چیرې ښځې غواړي چې د هغو محرومیتونه چې دوی په هغو کې ژوند کړی دی او لوی شوي دي او یا ژوند کې کړي دغو نه ووځي او د ښځو ژوند د بهبود خواته ولاړ شي، یقینا دوی باید هغه خپله مرسته چې د نورو خویندو صحیح کړي باید په هغو طریقو وکړي، مثلا د تاوتریخوالي نه کار وانخلي، اول هغه د خپل محیط چاپیریال انعنې رواجونه سنتونه هغه محیط او ژوند د طریقې په نظر کې باید ونیسي. یعنی داسې یوه مشوره و کورنۍ ته یا فامیل ته ورنکړي چې د هغو مشوره ولو که هدف او موخه یې مثلا مثبته هم یا هغه خپله طریقه یا شیوه د مشورې ورکولو په داسې شکل وي چې هغه بیا سوء تفاهم ایجاد کړي او برعکس د وضعیت خرابوالي باعث وګرځي. یعنی همیشه کوشش باید وشي چې په ډېره نرمه په ډېره ساده او آسانه او په داسې الفاظو چې سوء تفاهم ایجاد نه کړي د دو شیونه استفاده وکړي. متاسفانه په افغانستان کې با وجود دو چې دغه لس دولس او تیرو کالو کې موږ ډېرې مدني ټولنې درلودلې دي او مرستې ورسره شوي دي، او همدارنګه مثلا د ښځو وزارت په نامه باندې په کابینه کې یو وزارت لرو، همو د ښځو د مشورې ورکولو په هکله دوی داسې مشورې ورکړي دي چې هغه محیط او منطقه یا چاپیریال نه دي درک شوي، او دا مسیجونه او پیامونه یا مشورې پیوز دي چې د وضعیت د بهبود باعث وګرځي، یعنې د ښځو د ژوندانه د بهبود وضعیت وګرځي، هغه برعکس وضعیت کړکیچن کړی دی او ورځ تر بلې موږ وینو چې د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالي کچه اوچتېږي.
بالکل ښاغلی عمر اکمل، ډېر ښه پیغام درلودی. د ښځو چارو وزارت ته هم اشاره وکړه تاسو، یو جینۍ یا پیغله جینۍ په کور کې یا ماشومه له کومې ستونزو سره مخامخ کیږي، چا ته اولیت ورکړ شي غوره دی، پلار ته مور ته چې ستونزه شریکه کړي او بالاخره ستونزه رفع کړي؟ تاسو تجربې په اساس کړه ته ووایئ.
د تجربه پاساس زه فکر کوم چې دغه بیا په خپل کورنۍ د کورنۍ په چاپیریال پورې اړه لري، اما اکثرا هغه ماشوم انجونې چې په خپل کور کې د ستونزې سره مخ کې خپل مور ته غږ کوي او د خپل مور نه د مرستې غوښتنه کړي، او مور باید وکولی شي چې د خپلو لونو حالت او وضعیت یا هغه ستونزې درک کړي او داسې مشورې ورته ورکړل شي چې هغه وکولی شي د هغو مشورو په اساس خپله ستونزه حل کړي. یعنې که مور نه که پلار همیشه باید خپلو ماشومانو تر څنګ د یوه مومد همکار او د یو ښه لارښود راهنما په توګه باندې عمل وکړي، خصوصا میندې، ځکه چې میندې تا د یوې مور په حیث باندې د یو چا په حیث باندې چې په ټولنه کې یو څه موده ژوند کړی دی، د محیط هغه ستونزې د هم د سنتي لحاظ او هم د چاپیریال لحاظ ډېرې ښې ورته معلومې دي، یعنې هغه خپل لور ښه درک کولی شي، باید داسې مشورې ورته ورکړل شي چې هغه ښه خپله لور باید آماده کړلی شي دې ته چې په ټولنه کې موافقانه ژوند وکړي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی استاد چې زموږ بلنه مو منله. راغلی د اوریدونکو تاسو نه مننه چې زموږ خپرونې ته مو اړیکې ونیولې. بله څلور شپېتمه برخه د یو کلي زرغګون ډرامې د دوشنبې په ورځ د ماسپښین څلور نیمو بجو خبرېږي. تاسو واورئ، بیا کولی شئ 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره کې موږ ته خپل غږ هم ثبت کړئ. د خپرونې وخت لږ پاتې دی، یوازې څو ثانیې لرو، نو مجبور یو ستاسو څخه اجازه واخلو. او تاسو کولی شئ د خپرونه هره جمعه واورئ. نو نور تاسو په پاک خدای سپارم. بله خپرونه سلطان سرور په مخ وړي. د خدای پامان.
زدران صاحب تشکر از شما.